یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د رواني خبرونه په اوږدو کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. دا شان نور مسایل هم لرو. د رواني خبرونې دوهمه نیمه نور بس ته اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
یوناما وایي چې په کونړ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د پاکستان پوځ ویلي چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 د څارنې برجونه جوړ کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن ته نږدې په آرلنګټن هدیره کې د جګړې د قربانیانو پر قبرونو د ګلو ګېډۍ کېښودې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، سلام وړاندې کوم او د بشپړو خبرونو اوریدو ته مو را بولم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوي دي. ښاغلی فضلي وایي په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي.
ابتدائی معلومات خدا دی سے تعصب بڑی عملیات کی جن ملکی کسان تم جام سے دلے دم چاہ تحقیق روان دے سو کسا دی معشومان دی خج دی.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاندې دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبره رد کړې ده، خو منلې ده چې یو شمېر خلک زخمیان شوي دي. میرمن ریچردسن وایي په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونو یې هوایي ملاتړ کاوه، له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سلیم شریفزاده پرون له پلازمینې اشقآباد څخه مروی ښار ته روان و چې له ترافیکي پیښې سره مخامخ شو. شریفزاده د افغانستان یو پخوانی او تجربه کار ډیپلومات و چې درې لسیزې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په اورزګان ولایت کې واکسیناران وایي چې د دوی تنخواګانو په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. په ترینکوټ کې واکسینارانو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې پخوای 8000 افغانۍ معاش درلود، خو اوس 3000 ورکول کیږي، ځکه مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اورزګان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې ولایت عامه روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د پاکستان پوځ ویلي چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 د څار برجونه جوړ کړي دي. د پاکستان د پوځ ویاندوی برید جنرال آصف غفور ویلي چې د دې 2611 کیلومتره کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غځولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي دي چې تر اوسه د پاکستان پوځ 802 کیلومتره اغزن سیم غځولی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره واشنگټن ته نږدې د آرلنګټن هدیرې ته ولاړ چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو پر قبرونو د ګلو ګېډۍ کېږدي. پر ټرمپ تیره میاشت په دې خاطر انتقادونه وشول چې د وژل شویو امریکایي پوځیانو هدیرې ته نه ځي. ټرمپ پرون په داسې حال کې چې باران ورېده د آرلنګټن هدیرې ته سر ورښکاره کړ. د دسمبر 15 ډیری امریکایان هدیرو ته ځي او د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلانو ګېډۍ ږدي. د آرلنګټن په هدیره کې څه باندې 400,000 پوځیان چې د امریکا په بېلابېلو جګړو کې وژل شوي دي خاورو ته سپارل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې راپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون په فرهنګي چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې وکړه. هغه پر دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له راپ موسیقۍ سره علاقه زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې اړه په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې راپ موسیقي پر دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. د روسي حکومت په دې ورستیو کې په دې هیواد کې د راپ موسیقي د یو شمیر پیژندل شوی او سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې د سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې ویلې. او وروستی خبر دا چې د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تور او سپین پولندي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې وګټلې او برتانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپله کړه. په دې مراسمو کې چې په اسپانیا کې جوړ شوی و د اوکراینی فلم جوړونکي اولیسنسوف او روسی ډایرکټر کیرل سیبری برینیکوف درناوی وشو. دوی دواړه ادعا کوي چې د روسي چارواکو لخوا ټپیان شوي دي. دا خبرونه
د دې سات مهم کورنی او بهرني خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل کواړي. دا نور تا او د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د نیم ساعت خبری خبرونه چې زه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د سر موضوع مو دا د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای د سولې خبري کیږي خو د سولې لپاره عملی نخې نخانی نخکاری
سولې دغه کار دره ته سولې په وجود بیا اینا همه کې ویته حالت عجیب است کل زین مردم مخشوش تخته.
په همدې اړه د سیاسي چارو لیو کارپون اثر شفیق سره هم غږیدلیو.
یعنی امریکا چې کومې هڅې د زلمی خلیل زاد په لګلو سره پیل کړې دي دا صرف هغه نړیواله ملامتي یوې د نړیوالو ګوتو چې دوی ته نیول کېږي چې تاسو تر اوسه پورې نه جګړه مهار کړی شوه نه مخدره توکي مهار کړی شو.
د میدان خار خرواله ظریفه غفاری وای چې یو ځل بیا د حاجی غلام احمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه ونیول. اغلی غفاری ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی و چې له کابل تللی پلاوی نوموړي معرفي کړي خو وسلوالو کسانو له پلاوی سره د خرواله ریاست ته د ننوتلو اجازه ورنکړه.
نن خغلی غلام هغه د مصالح کسانو سره ګډ ننوځي شاروالي دننه شاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د پوز مشر د 1500 کسانو لپاره د مرګ سزا تصویب کړه. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې در سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو د مهم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره ملي نخې نخانې نخکاری. دغه کمیسون رئیس احمد جاوید روف نن ازادي رادیو ته ویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وای په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. دا په داسې حال کې ده ټاکل شوی سبا پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د یوې مهمې غونډې کوربوي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا پاکستان د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمن د یوې مهمې ناستې کوربوي، د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملي نخې نخانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
دو حالت داره. یک حالت
دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سول غواړو او خلیل زاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړی کې ورته چمتو ول خو د سولې کومه نخه نه لیدل کیږي. کله چې سول غواړو یو نخه باید ولیدل شي. طالبان خپل جګړه کوي، خپل انتحاري حمله کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وای 15 کلونو کې سول راسي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه مخشوش کړی دي.
کار داره تا سول به وجود بیاید. اینا همه که ویتی اگه حالت عجیب است. کل دین مردم مخشوش داخته.
خاغله جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوي او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. ټاکل شوی سبا پاکستان د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو د یوې مهمې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیر ورځ په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما پاند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې کومه د سولې لپاره هڅې روانې دي؟ یو څه نوي تحرکات یا نوي مسایل لیدل کېږي چې هغه سړی دې ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې موږ دته چې ډیره پیچلې به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغه پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابت شي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. و موریدل: د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نښکاري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي په افغانستان کې د یوې ریښتینې سولې د راوستلو لپاره پکار ده چې د جګړې ښکیل اړخونه یعنی وسلوال طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د سیاسي چارو افغان کارپوه ناصر شفیق ټینګار کوي چې یوازې په دې صورت کې له دغه هیواده د جګړې ټغر ټولېدای شي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي شفیق سره مرکه کړې په سر کې د سولې د روانو هڅو په اړه ترې پوښتلې دي.
یعنی امریکا چې کومې هڅې د زلمی خلیلزاد په لګولو سره پیل کړې دي، دا صرف هغه نړیواله ملامتي یو د نړیوالو ګوته چې دوی ته نیول کېږي چې تاسو تر اوسه پورې نه جګړه مهار کړی شوه، نه مو مخدره توکي مهار کړی شو، نه مو خو واکمني رامنځته کړه. صرف د خلکو د ذهنیتونو د غولولو لپاره وایي چې موږ د سولې خاصې شوکړې او طالبانو پروژه ختمول غواړي، خو بدیل یې د داعش په نوم باندې په آینده کې یو بل څه به دلته په سیمه کې پالل غواړي. او دا هغه څه دي چې نه وسلوالو مخالفینو ته منظور دي او نه د سیمې هیوادونو ته منظور دي. ځکه دلته په کار ده چې په وسلوالو مخالفینو باندې هم باور په دې حده پورې وشي چې د هغوی ګټې هم خوندي شي او د سیمې هیوادونو لپاره هم د سوک د جګړې تر شا خپلې هغه ګټې پالي، هغوی ته د اقتصادي تمو او لالوچې د ورکول د لارې نه لکه پاکستان ته د مثال په توګه باندې. یعنی هغه څه وپلکولی شي چې د جګړې نه تاسو سلا سلاوي د هغې نه په تلپاتې سوله کې تاسو لپاره ډېرې ګټې خوندي دي او د هغې تر څنګه
پاکستان وخت سبا پاکستان کې یو غونډه جوړیدونکې ده د افغانستان د سولې په تړاو وسلوال طالبان د امریکایي چارواکو سره مخامخ خبرو ته کښېني. فکر کوي چې دا څومره مهمه غونډه ده او د سولې پر وسلو کې څومره اغېزمن رول لوبولی شي؟
دلته دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی چې د پاکستان له خوا نه د وسلوالو مخالفینو د طالبانو د خوځښت په نوم باندې پروژه رامنځته شوې وه او اصلا طراح او مهندسي چې وه خپله امریکا وه. خو چې کله د دې دواړو تر منځه ګډې ګټې د امریکا په ګټو کې نه پالل کېږي، نو دې دواړه دې ته وصل کړي چې سره مشترک موقف ونیسي او پاکستان د طالبانو تک هم یعنی په غیر مترقبه توګه به ترسره شي. ځکه دلته امریکا هغه څه چې د سولې په نوم باندې پرمخ بیایي هغه سره د خلکو ذهنیتونه غولول دي او اصلا تلپاتې او داسې سوله چې هغه د طالبانو ګټې خوندي کړي هغه او حتی د پاکستان ګټې خوندي کړي هغه دلته نه په سترګو کېږي. نو ځکه دلته پاکستان او طالبان غواړي چې په شریکه د امریکا سره ناسته وکړي.
نو تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي؟ هغه ریښتینې سوله ستاسو په نظر څه ده؟
ریښتینې سوله دا ده چې د جګړې اساسي بوج او بوج چې دی هغه وسوال مخالفین د دولت سره غالي، نو باید د منځګړي کوټ په ذریعہ باندې دولت او وسوال مخالفین د زغوتی سره خلاص کی. څنګه معنی چې د دولت سره نشته ناسي او څنګه معنی دولت په طالبانو باور نشي کولای، چې د دوالو تر منځ په توافق په نتیجه کې د منځګړي افغان لوري په وساتت باندې چلامن شي، به دوی شریکان د پاکستان غوښتم جواب ورشي او د پاکستان غوښ ته جواب وویل سره د سیمې اجماع رامنځته کیږي چې پاکستان ته امریکای ته بخښي او تر بولې شي چې نو د امریکای د حضور د افغانستان د دوالو لوري په ګټه مده او د سیمې د هوادونو چې د جګړې نه د پروژې په توګه باندې خوندلي دا غوې لپاره په ګټه مده، نو په هغه صورت کې به کېدی شي د جګړه پدری وړو اواز کې په متوازی توګه باندې ختم شي او د جګړې ټکر ټول شي.
د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق چې زموږ همکار اجمل تورمان ور سره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د غزنی د سوداګری او صنایع خونوي په دغه ولایت کې د برېښنا نشتون پر اقتصادي فعالیتونو منفي اغیز کړی. د یاد ولایت د سوداګری خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل له کابل غزنی ته د وارداتي برېښنا مزي په میدان وردګ ولایت کې په وار وار قطع کیږي چې زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د ښاغلي قلندری په خبره په میدان وردګ ولایت کې عام خلک ځکه د غزنی د برېښنا مزي قطع کوي چې د دغو مزو د غټولو په مقابل کې د پیسو غوښتنه کوي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو لمخې په غزنی کې بیلابیل صنعتي فابریکې شته چې د برېښنا د نشتون له امله زیانمنې شوې دي. د فراه ولایت د کرنې ریاست وایي په لومړي ځل یې د ولایت کې د الویرا نبات کرنه پیل کړې چې تر دې دمه 1500 ټنه تولیدات لري. د یاد ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته د یکشنبې په ورځ وویل تر دې دمه په ټوله فراه کې 40 جریبه ځمکه د الویرا نبات د کرنې لپاره ځانګړې شوې او د دغه نبات هر پاڼه په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د ښاغلي متین په خبره الویرا نبات نه په یو کال کې څلور واره محصولات راټولېږي او نتیجه یې هم مثبته ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د الویرا نبات نه د درملو جوړولو او د غشان د ځینو نوشابو د جوړولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. نوموړی وایي د دې نبات له کرنې بزګران هم ښه عاید ترلاسه کوي چې له اقتصاد سره یې مرسته کولی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزق لوړه 1340 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1240 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د توغنې یاسر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1520 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمون غغلا ازادي رادیو ناوري اوس هم یو سیمه ایز مسله ده. پاکستان د پوز مشر د 15 کسانو لپاره د مرګ سزا تصویب کړه. د کسان چې د پوزي محکمې لخوا محکوم شوی او په هغه حمله کې دخیل غنل کی چې په نتیجه کې 2 امنیتی پوزیان او 2 ملکیان وژل شوی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړم د اوس د پراګ له سټډیو را سره دی. صالح صاحب، سټډیو مشي د پاکستان پوز د خبر کله ور کړی دی؟
مننه اکرام صاحب. د پاکستان پوز په هغه لامه کې چې نن خبره سوی ویلی لوی درستیز قمر جاوید باجوا د 15 کسانو لپاره د مرګ سزا تصویب کړله. دوی تورن دی په هغو حملو کې لاس لري چې په نتیجه کې 2 پوځیان او 2 ملکیان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ وی لوی درستیز په عین حال کې د 60 کسانو لپاره چې ادعا کیږي افراطي وسلوال دي د بند سزا هم تصویب کړه. د لمی په حواله دغه کسان پر امنیتي ځواکونو او ایساویانو په حملو کې دخیل ګڼل شوی دي. پر محکوم سو کسانو تور پورې دي چې د تعلیمي ادارو په ویجاړولو کې هم لاس لري. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې دغه 15 محکوم سوي کسان به کله ادامېږي. خو په پاکستان کې د پاوز لخوا محاکمې په ښکاره نه دایریږي. تورن کسان بیا هم کولی سي چې خپل مدافع وکیل وګماري. پاکستان د مرګ پر سزا محدودیت په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې لرې کړ چې په پېښور کې په یوه پوځي ښوونځي په حمله کې تر 150 ډېر کسان ووژل شول. پر دغه ښوونځي د حملې د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت نن په اسلام آباد کې مراسم جوړ شوي دي. اکرام صاحب،
له پاکستان په یو بل خبر کې ویل شوی چې اسلام آباد د ایران سفیر د وی تروریستي حمله په تړاو ور احضار کړی دی، په دې اړه کلک معلومات راکړه.
بل له پاکستان په نورو ورکول سو راپورونه کې هغه چې تاسو اشاره وکړه ویل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ایران سفیر احضار کړی او د پاکستان او ایران پر سرحد یو ورته پر پاکستانی ملیشه ځواکونو د مرګونی برید له امله احتجاج کړی دی. وړم ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په کیج سیمه کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یو حمله کې لشت لژه د شپږو سرتیرو د وجل کېدو او څوارلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې پر پاکستاني ځواکونو د غبرید له پولې هاخوا د ایران له خاورې سوی دی. د پاکستان او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ او پریبل د تورونو لړۍ تر هغې وروسته زیاته سوې چې نامعلومو وسلولو د اکتوبر پر 14 د ایران 14 سرحدي ځواکونه وتښتول. د ایران حکومت تر دې پیښې وروسته ادعا کړې وه چې وسلولو دغه سرتیري پاکستان ته تښتولي او له پاکستاني غوښتنه وکړه چې د ایران د سرحدي ځواکونو په موندلو کې جدي ګامونه واخلي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین په کې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې، د امنیتي تدابیرو په هدف په زرګونو ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، ژوندی اوسی او بوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د اورزګان ولایت په اورزګان ولایت کې د شنبې په ورځ ناوخته د 168 تازه بې ځای شوي کورنۍ باندې نقدي مرسته وویشل شوه. چارواکي وایي له هرې کورنۍ سره 15,000 افغانۍ مرسته کړې ده. په ورته وخت کې دغه کورنۍ غړي چې دغه مرسته ورته ورسېدلې دا ډیر زیات خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي. له سیمې شریف الله شرافت دا رپورټ راستولی.
دغه نغدی مرسته په اورزګان ولایت کې پر هغه کورنۍ وویشل سو کوم چې تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی و. په دغه ولایت کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو د ادارې مشر عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته شوی پیسې د هغه پیسو څخه دي کوم چې څومره د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 جګړه ځپلو او وچکالی ځپلو ولایتونو لپاره 200 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې له جملې یو اورزګان هم و.
نن د جناب والي صاحب په لاس باندې دوی ته د غور توزیع سیو چکان 15,000 افغانۍ د یو کورنۍ لپاره سهمیه ده. 15 نفر تللی د صحیح ته 115 کورنۍ په نش کړی دي او بل اخر نن شرایط ټول ورته تکمیل کړی دي. خلکو ته خپل چک ور توزیع کوي.
په ورته وخت کې دغه کورنۍ غړي چې ورسره مرسته وسو ډیر خوشاله دي، خو دغه کورنۍ غړي وایي چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او باید دغه ډول مرستې ورسره نورې هم وسی.
مانه خبر کړه د چوري او وس وایي ورسره اسلامي بانک ته 15,000 افغانۍ درکې کور یو دان خدای دی وزونه ورکه اټمانو کورونو پاتې دي. خو چوري کې ته خبرې سي جنگونه دي، کورونو وجوان مټوله پاتې دي. د غاړي تر کالي تیر مې شې نه درېستلې نه ارتیا ورته لور چې ما په خدای قسم کوم د خوري پټاټي پرمانه نه شي په وچه ډوډۍ بساري اني څنګه و خرچ شپې دا باید مر سره را کم رسي وسې مر بخي بیچاره نه دي شیدان مر سوي دي کور نه مر پاته سوي دي ور مر ټکو ټکو سوي دي بل مجر دبل پسرایو کې د کړیا وسنه لرو د خوراک ولا نه لرو د لاندې وسنه لرو چې وکو په سو غوشي خوش خو مې یری دي په یاد ملا ولا
خو بل خو بیا د یاد مرسي د ویش پر مهال قومي مخور وای او یدا کوي چې د غمرسه پر اړمنو کورنۍ باندې نه ویشل کیږي او په خبره یې چې مسولین پر خپل خیش او خاله ویشي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه ډول مرستې دې پر اړمنو کورنۍ وویشل سي. د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. دا فداسیال کړي چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې خلګو شکایت کړیو چې په نوم راغلي مرستې مسولین جیبونه تاچوي او یا هم پر خپلوانو او زورواکو ویشي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دی کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او د دغه ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د مونږه آزادی رادیو نوري د میدان خار خارواله ظریفه غفاری وای چې ځل بیا د اجی غلام احمد په نوم یو کس د معرفي کې دوه مخاوني ولا اغلی غفاری د شنبه په ورځ ناوخت آزادی رادیو ته ویل چې ل کابل اتللی پلاوی نوموړی معرفي کړي خو وسلوالو کسانو ل پلاوی سره د خارواله ریاست ته د ننوتلو اجازه نه دا ورکړي. اجی غلام احمد منی چې نوموړی نه د پریخي خونو موړی دا کوي چې اغلی غفاری د جال او پیسو په زور خارواله ټاکل شوی. نور جزئیات رحمت افغان ورکوي.
د میدان خارواله تور پوری کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام احمد یې کارته نه پرېږدي. ظریفي غفاری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي.
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوه بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري. فقط
ظریفه غفاري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خارواله وټاکل سوه، خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوې وه. هغلی غفاري زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوې او په کابل کې اوسیږي. خارواله وایي چې ټاکل سوې وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ییزه اداره نوموړی معرفي کړي، خو د ولسمشر د سلاکار حاجي موسی د ورور حاجي غلام احمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه ښودل سوه. حاجي غلام احمد مني چې ظریفه غفاري کار ته نه ده پرېښي او دلیل یې هم د خروالی پوسټ د جالی بریالیتوب په ګوته کوي. حاجي غلام احمد ازادي راډیو ته وویل چې
د رښتیا موږ مخنی ولې ده فقط په همدغه دلیل باندې مخنی ولې ده چې دې پوسټ انجینر یاسین کاندید ته وو او نمرې ترې نجیږي دي، شپږ نمرې ترې نجیږي دي. داسې اوس د جالو تصویر په حساب باندې، د رشوت په حساب باندې دې سره هر چا دغه کړې ده، دا غلطي کړې ده. موږ فقط خپل حقوقو نه دفاع کوو او دا تنا د ما خبره نه ده، دا د ټول لس خبره، د ټول ولایت خبره، د ټول میدان وردګو خبره ده. دا نه د یو شخص باندې تور لګي او نه د په خلکو باندې بهتان کوي.
دا چې ولې د میدان والی او سیمه ایز ادارې د نوموړي په معرفي کېدو کې مرسته نه ده کړې هڅه مو وکړه په دې اړه د والی نظر واخلو، خو والی خبرو ته حاضر نه سو. خو د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د یکشنبه په ورځ په دې اړه غونډه نیول کیږي او د معرفي کېدو په اړه وروستۍ پریکړه کیږي. په ورته وخت کې د میدان وردګو خارواله ډاډمنه نه ده چې غلام احمد به د نوموړي د معرفي کېدو اجازه ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته واصل ویسال کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې وګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. وی سا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان به سبا د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو کوربه وي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې دوی په کویټه کې د طالبانو مشان په دې سلام کړی چې د سولې خبرو اترو ته کینی. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم په حواله لیکلي چې دا پریکړه د امریکا د پرلپسې غوښتنو وروسته کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې د کویټه شورا هم د دغو خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې له یوې نوې برنامې سره به له امریکایي چارواکو سره د سولې قوي خبرو ته کینی. په مطلب کې د طالبانو د کویټ شورا په حواله دا هم ویل شوی چې دوی لومړی له امریکا سره خبرې کوي او چې په خبرو کې پرمختګ راغی بیا به افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د یو شمېر امریکایي شنونکو په حواله لیکلي چې کومې هڅې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې شوي په 13 کلونو کې چې امریکا په دغه هیواد کې پوځي حضور لري بې ساري وي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې د سولې له خبرو اترو کوم څه چې د اعلامیو په ترڅ کې بهر راوځي نور نو هر څه د تړلو دروازو تر شا دي. د دغو شنونکو په باور د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت تر ډیره داسې دیکته پاتې کیږي که څه هم پوهیږي چې دنه یو څه د پخېدو په حالت کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به سترې راوځي. خو په مطلب کې دا هم راغلی هغه څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د جګړې ټول خلک اړخونه د نتیجې ته رسیدلی چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې د مشورتي بورډ په اړه لیکلي دي. دنیا په خپل دغه مطلب کې د یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ واژنسونو په حواله وایي د سولې مشورتي بورډ چې د ارګ لخوا په ډیره بیړه اعلان شو په خپله د بورډ د غړو له انتقادونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلی چې د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په بورډ کې یو شمیر شاملو کسانو انتقاد کړی چې له دوی سره په ډیره هیڅ خبرې نه دي شوي. ورسپانه لیکي دغو کسانو دا هم ویلي چې د ارګ د سولې خبرې د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري، نو ځکه کومه نتیجه به ورنه کړي. هیواد دولتي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چین له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. هیواد له پاکستانه هم غوښتي چې په افغان سوله کې خپله رښتینولي ثابته کړي.